سلامونه نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر لومړۍ نیټه ده د دیش د خو خبرونه ته په خیر اغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید فیضی ام
و ما فرخنده پیمانی هستم و در برنامه این هفته با گزارش ها و مهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اما نخست میپردازیم به خبرهای افغانستان و جهان. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به مناسبت دو سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در بیانیه ضمن یادبود از قربانیان طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور از کانگرس خواست تا طرح اسکان مجدد افغانها را که برای افغانهای تازه وارد در آمریکا زمینه اقامت دائمی را فراهم میکند تصویب کند. بایدن ضمن قدردانی از هزاران نظامی آمریکایی که در جریان دو دهه جنگ در افغانستان کشته و زخمی شدند گفت که این سربازان جرأت کردند، همه چیز خود را به خطر انداختند و به ملت ما قربانی دادند. ما با آنها و خانواده هایشان بدهکاریم که هرگز نمی توانیم آن را به طور کامل باز پرداخت کنیم. آقای بایدن گفت که ایالات متحده آمریکا نشان داد که برای مقابله با تروریست ها و کسانی که می خواهند به ما آسیب برسانند نیازی به حضور دائمی نیروها در زمین نداریم. در بیانیه بایدن آمده است که در جریان دو دهه گذشته در افغانستان 2461 نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند و 20744 آمریکایی دیگر زخمی شدند.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ ویلي چې په ترکیه کې د ښځو بشري حقوقو د فعالانو او ملاتړو په غړون په دغه هیواد کې د میشتو افغانانو د اساس سره د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بنټ نن جمعه د ایکس ټولنیز شبکې پر خپل پاڼه لیکلي چې ترکیه ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د افغانانو د بیلابیلو قشرونو د استاد سره د خبرو ترڅنګ د ترکیه د دولتي دارو او ملګرو ملتونو د چارواکو سره هم خبرې کړې دي. ریچارډ بنټ ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو کې د پراخو سرغړاونو په باب اندېښنې شته.
اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تحت برنامه تمویل مالی نظامی خارجی به تایوان کمک نظامی فراهم میکند. از برنامه تمویل مالی نظامی خارجی به گونه معمول به کشورهای کمک صورت میگیرد که مستقل باشند. اداره جو بایدن در مورد اینکه وزارت خارجه میخواهد تا 80 میلیون دلار بودجه برای حمایت از تایوان تخصیص دهد به کانگرس نامه فرستاده است. وزارت دفاع تایوان از این کمک نظامی آمریکا اظهار سپاس کرد اما در این مورد جزئیات ارائه نکرده است. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که از این تصمیم اداره بایدن حمایت کرده با نشر اعلامیه گفته است که این تسلیحات نه تنها تایوان و سایر دموکراسی ها را در منطقه کمک خواهد کرد بلکه چگونگی بازدارندگی ایالات متحده را نیز تقویت می بخشد. بیجینگ بر تایوان ادعای مالکیت دارد و از هر گونه داد و ستد رسمی میان واشنگتن و تایپی هشدار داده است.
او د پاکستان پاوز د پنځمې پرځوه چې یو ځانمرګي خپل چاودیدونکو توکو څخه ډاک موټر د پاوز په یو کاروان باندې الوزولې دی او لږ تر لږه نه سرتیری وژلې دي. د پاکستان پاوز مطبوعاتي څانګه وایي چې دا برید د خیبر پختونخوا د بنو په سیمه کې شوی دی. ایالتي وزیر فیروز جمال شاه وایي چې پیخه د جانیخیلو سیمه ته نږدې شوی او شاوخوا شل تنه نور پکې ژوبل شوي دي. د پاکستان پاوز ویلي دي چې په برید کې 15 نور سرتیری ژوبل شوي هم دي. د دغه برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په خپله غاړه نه دی اخیستی، خو په تیر وخت کې پاکستاني طالبانو او داعش ډلې د دې ډول بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ دا یو ډارن تورستي عمل یاد کړی او غندلی دی. درمنو لیدونکو ډیر زیاته مننه چې تر اوسه پورې د دیش د خبرونه کې یاست. د خبرونه کې لمونږ سره د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحادیې غړی فضل هادی وزین صاحب ملمد چې په نړۍ کې د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتو د کمیسیون د تازه راپور په اړه به ورسره خبرې وکړي چې ویل دي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو تر 500 نه زیات فرمانونه پر ښځو د محدودیت په اړه دي.
آقای وزین خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان با انتقاد تند از رویکرد حکومت طالبان میگوید که بیشترین فرمانهای این گروه تا دو سال گذشته حقوق و زندگی زنان و دختران افغان را هدف قرار داده است. در این گزارش همچنان بر نقض مداوم حقوق اقلیت‌های مذهبی نیز اشاره شده و از مقام‌های آمریکایی خواسته شده است تا در بحث‌ها با طالبان بر حفظ حقوق اقلیت‌ها تاکید کنند.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان می گوید که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در اگست 2021 تا اکنون حدود 80 فرمان و دستور صادر کردند که بیش از نصف آن به گونه مستقیم بر زنان و دختران افغان محدودیت های شدید را وضع کرده است. این کمیسیون در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه نشر شد همچنان گفته که این محدودیت ها سبب شده تا زنان افغان نتوانند بر اساس تفسیری که خودش از دین دارند زندگی کنند.
فرمان‌های محدود کننده دیگر نیز بر زندگی زنان صادر شد که توجه بیشتر رسانه‌ها را جلب نکرد، چون تصمیم طالبان مبنی بر وضعیت ممنوعیت بر رانندگی زنان، طالبان این قوانین را با منسوب کردن آن به دستورات قرآن توجیه کردند و این قوانین به گونه مستقیم از سوی رهبران طالبان صادر می‌شود.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان همچنان گفته که طالبان تمام زنان در افغانستان را مجبور ساخته تا بر اساس دیدگاه مذهبی این گروه در جامعه زندگی کرده و زنان رفتار خود را بر اساس برداشت‌های دینی طالبان عیار سازند.
شما هیچ نفوس مسلمان دیگی یا کشور مسلمان دیگی در دنیا سراغ ندارین که نصف جامعه را که زنان است به این ترتیب از پیشرفت ممنوع بکنن.
این گزارش می افزاید که طالبان تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق می کنند، اقدامی که بر اساس ادعای این گزارش وضعیت آزادی مذاهب را در افغانستان وخیمتر کرده و طالبان با صدور فرامین، دساتیر و مکتوب ها آزادی ادیان و مذاهب را برای تمام افغان ها محدود کردند، به شمول آنانی که تفسیر و برداشت متفاوت از اسلام دارند.
در طول سال 2023 طالبان در تدریس فقه شیعه جعفری در برخی دانشگاه‌ها محدودیت وضع کردند و در ماه فوریه امسال ازدواج میان مسلمانان سنی و شیعه را در بدخشان منع کردند.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان قبلا پیشنهاد کرده بود تا افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دلیل نقض جاری و سیستماتیک آزادی های مذهبی و دینی من حیث کشور مورد نگرانی مشخص شناسایی شود.
حکومت های سایر کشورهای با اکثریت مسلمان نیز از تفسیر خشن و تنفیذ گسترده شریعت توسط طالبان انتقاد کردند. سازمان همکاری های اسلامی حتی ناامیدی عمیق خود را از تصمیم ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران ابراز کرد.
حکومت طالبان تا اکنون در مورد گزارش تازه کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان ابراز نظر نکرده، اما مقام‌های طالبان در گذشته بارها گفتند که حقوق زنان و دختران و همچنان اقلیت‌های مذهبی در حاکمیت این گروه بر اساس شریعت اسلامی تامین است.
متأسفانه یکی از شکایت‌هایی که ما طی دو سال مخصوصا در سال اول نه به اندازه بیشتر، اما بعد از اینکه این فرامین ممنوعیت‌زا برای زنان هر روز بیشتر شد، از جامعه جهانی همی است که روی کرده که در این قبال گرفتن یک روی کرده کارآمد نیست. متاسفانه طالبا از زبان نرمش و از اینکه با مراوده و گفتگو بتانیم تاثیرگذار باشیم و اونا را به طرف جهت مثبت رفتارشان تغییر بدیم، این ناممکن است.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان از مقام‌های آمریکایی خواسته تا در مذاکرات و بحث‌هایشان با طالبان بر حفظ آزادی دین و مذهب تاکید کنند و نقض جاری حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان را به گونه علنی محکوم کنند. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
قدرمنو لیدونکو، په خبرونه کې رساده مسلمان او عالمانو د نړیوال اتحادیه غړي فضل هادي وزین صاحب ملما دي چې خبرونه تا وته خراغ لاس وایو.
خیلی خوش آمدین آقای وزین با برنامه.
وزیر صاحب د متحده ایالاتو د یو کمیسون چې د ادیانو په برخه کې کار کوي وایي چې په د ورستۍ میاشت کې چې طالبان لکه نه واکمن شوي تقریبا اتیا فرمانونه صادر کړي چې لږ تر لږه 50% مستقیمن میرمنې په نخښه کړي دي. په دې اړه تاسو نظر اورو؟
ڈیرے فرمان صدر شوی دی چې دغه فرمانونو ډیرې برخه د ښځو او وجود او شتون په ټولنه کې او د دوی اجتماعي او ټولنیز شتون په اړه محدودوي. د مثال په توګه د مکتبونو، د ښوونځیو او د پوهنتونونو ځینو فرمو د ښځو د دفاع نه دولتي دوایدو کې او په غیر جی سکتور کې د ښځو د کار مؤسساتو کې د ښځو د کار منع کېدل انداسې د یو د خطو تفریحي جاینو د خطو تک باندې محدودیتونه لګول دا ټول د سي شان دي چې دغه د خزه حضور په ټولنه کې د خپل د خزه حضور په ټولنه کې محدودي او دا تقریبا دا هدا ټول د قانونه او دا فرمانونه او فلمې دي اسلام او شریعت تر نامه لاندې تسریکي او د طالبانو د حرکت او د اسلامي سرپرست د اسلامي امارت سرپرست حکومت د وګړو تر وتره تر وتنه دا د چې هغه دغه فرمانونه او دغه محدودیتونه د اسلام تر نامه اجرا کوي او په دې کې تقریبا د خلکو په ذهن کې د اسلام په حق له شوشونه او راپاریږي. یعنی خلک داسې ګومان کوي چې کېدای شي اسلام همدغه سې دین دی چې هغه ښځو باندې ښځو سیاسي فعالیت ته اقتصادي فعالیت ته وفات نه پرېږدي. نو دا سرپرست حکومت ته پکار ده چې یعنی دا قانون وځي کې د دې یو هغه اساسي لامل زما په نظر دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې اوس نه یوازې اساسي قانون شتون نه لري، اساسي قانون نه د افغانستان کې بلکې نور قوانین هم په افغانستان کې نافذ او مرئي او اجرا نه دي. د قانون په نشتون کې تبان دي هر رهبر او د هر وزیر او چارواکي ذوق سلیقه او برداشت او فهم د دین او شریعت نه به قانوني بل خبره دا چې قانون نه دولت دی مختلف او قانون ترمنځ وزارتونو ترمنځ همانګي او همغږي موجود نه وي. نو مثلا یو وزارت د بل دیول وزارت په خپل داخله کې مثلا موږ د بند امیر پارت د خزو د تک په اکل چې کوم ممانعت صادر شوه د امر ډیر لخوا و دا چې امر المعروف وزارت په خپل فساد قانون هم نه لري چې غلایه کاری لایحه او قانون هم معلوم نه ده او بیا امری لحاظ دا کار ممانعت دا خو دی
بله. خب آقای وزیر، همچنان این گزارش میگه که افزوده که طالبان تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق میکنند، اقدامی که بر اساس ادعای گزارش وضعیت آزادی مذاهب را در افغانستان وخیمتر کرده. به نظر شما اساس مفکوره طالبان چی است؟ آیا طالبان در اقداماتشان افراطی رفتار میکنند یا بر اساس شریعت اسلام؟
این گزارش تا بند برزیابی نیازمند است. این بگوی گفتن این که گزارش این بود داوری شود که بیاد یک تفسیری از مذهب سنی، تفسیری متشدد از مذهب سنی، این محل نظر هست یعنی. اما در این شکل نیست که اکثریت مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی هستند که از مذاهب چهارگانه یعنی سنت و جماعت است. بران از این در گذشته هم همینطور بوده است که مذهب حنفی طبعا مذهب رائج و سائد در افغانستان است. بران این محل اشکال نیست که چرا مذهب حنفی در افغانستان نافذ و اجرا باشد، اما این مهم است که در احوال شخصی و سایر قضایا باید پیروان مذاهب دیگر یعنی به ویژه مذهب اهل تشیع، تشیع جعفری که در افغانستان وجود دارد و یک سریه مردم افغانستان تشکیل می دهد، طبعا اینها حق دارند تا در مسائلی که مربوط به ایشان می شود در قضایای احوال شخصی یا قضایای مثلا خانوادگی باید مطابق فقه جعفری
بله. وزین صاحب، نړیوال ټولنې په شمول اکثریت مسلمان هیوادونو په دغه شان چې طالبان چلن کوي یا د شریعت تعبیرې پلي کوي ورباندې انتقاد کړی دی. د اسلامي همکاریو سازمان هم حتی ویل دي چې دغه شان وضعیت چې طالبان د میرمنو پر وړاندې کوي په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. فکر کوي نړیوال ټولنې دغه کولای شي چې د طالبانو د راتونکو اقداماتو مخه ونیسي؟
ما نکوم چې نړیواله ټولنه په دې وتوانی کې چې طالب can you hear me
بله
سلامتان ما داریم وزین صاحب بفرمایید
نړیواله ټولنه په دې وتوانی کې چې خپل طالبان باندې چې فشار راوړي چې هغه خپل تګلارې په دې اکله چې په نړیواله ټولنه طالبانو حرکت او د سربرس کوه په دې خو او په دې تشویق او ترغیب کې او مختلف وسایل نه کار واخلي چې دوی د افغانستان کې د قانون حکومت خواته لاړ شي کله چې په عمر کې اساسي قانون موجود دي صلاحیتونه مشخص دي دولت تګلارې مشخص دي پالیسی ستراتیژي مشخص دي نو فریق قوانین نشته نو لري نو کله چې د قانون دولتي د قانون حکومتي د دار ډېرې مسائل په خپل حل کېږي اوس پیسې په افغانستان کې متاسفانه د قانون حکومت شتون نه لري دلته قانون نشته یعنی د هر څوک خپل فهم او برداشت او دوی هغه کې هغه د شریعت
بله ډیر زیات مننه وزیر صاحب تاسو لګډونه د خبرونه کې
یک جان ممنون از حضورتان په برنامه می برنامه صدق خوش آمدید بینندگان عزیز در این بخش برنامه محترم دکتر یار محمد ترکی کارشناس و محقق منابع آب مهمان برنامه هستند و که با ایشان در مورد چگونگی استخراج معادن افغانستان و فواید و اضرار توافقنامه با شرکت های خارجی بحث خواهیم کرد
دکتر صاحب یو رپورت پم دیاله مونږ خبرو دغه نورو ثبت تاسو را ګرځو مونږ سره پات شي د طالبان حکومت وایي چې د پنځشنبه په ورځ یو شمېر شرکتونو سره د افغانستان د او کانو د استخراج او پروسس تړونه لاسلیک کړل د طالبان د کانو پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي د دغه تړونو ارزښت باندې 6.15 میلیارد ډالر کیږي بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر سیړونکو وایي د کانو تړونه باید د نړیوالو معیارونو پر اساس وشي
د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو شمېر شرکتونو سره د افغانستان د وو قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو خبر ورکړ چې په ځینو کې به په ګډه توګه د افغان او بهرنۍ شرکتونو لخوا پانګونه کیږي د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په یو خبري کانفرنس کې وویل د دغه تړونونو له مخې د قانونو د استخراج موده له 15 تر 10 کلونو پورې ده
شپږ میلیارډ 550 میلیون ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کوي
په دغه قانونو کې د تخار ولایت د چاپ د سرو زرو کان د لوګر مسینک دویم کان په غور کې د سرب او جستو کان او په هرات کې د غوریان د وسپنې لومړی دویم او دریم بلاکونه شامل دي چې په ځینو کې به د افغان او چینایي ایرانی ترکیه او برېټانوي شرکتونو لخوا مشترکه پانګونه کیږي دا په داسې حال کې د چې پاک سریت دوه تړونونو کې د حکومت ونده ډیر لسنه نه خودل شوی د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وایي د قانونو تړونونه ډیر دقت او مسلکي چلند ته اړتیا لري
باید قراردادونه ډیر معیاري او ډیر سنجول شوی وي چې په هغه کې افغانستان ګټه خوندي اوسي البته معنی دا نه دی چې دا ټول ګټې متورسي دا عادلانه سچې بینري نورمونه اجازه ورکړي هغه سی وایي وسی او دا ډیر دقت ضرورت لري او په بیره دا په لاسو قراردادونه ورکول خدای وکړي چې هغه کې د وخت کموخ په بنسټ نیمګړتیاوې زیاتې نه وي
این شفافیت در استخراج معادن با توجه به قراردادهایی که در رابطه با شرکت‌های داخلی و خارجی انجام میشه نیازمند یک تفکر همه جانبه که جامور منفعه برای تمام شهروندان افغانستان باشه میتونه موثریت بیشتر در واگذاری و ایجاد یک نوع زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی بیشتر توسط تاجران خارجی و داخلی در داخل افغانستان باشه
د طالبانو حکومت تر دې وړاندې یو چینی شرکت سره د امو سین د حوزې د تیلو د استخراج تړون لاسلیک کړی وو. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د نادرو او ستراتیژیکو منرالونو، قیمتي کانو، طبیعي ګازو، پټرولیم او نورو سون توکو قانون لري. د ځینو سرچینو په خبره افغانستان د تریلیونونو ډالرو په ارزښت طبیعي منابع لري. سمیع الله جلانزی د امریکا غږ.
بازم به ادامه برنامه سیدقه خوش آمدین. دکتر یار محمد ترکی، کارشناس مسائل منابع آب و محقق و منابع آب با خود داریم. آقای ترکی، به نظر شما آیا حکومت طالبان که تا به حال مشروعیت ندارن میتونن چنین قراردادهای را امضا بکنن؟
تشکر شما. دایی به صحبت در مورد مشروعیت زیاد صحبت نمی کنیم، برای اینکه تهداب چنین یک فیصله ها قبلا گذاشته شده. در سال 2010 افغانستان به اداره EITI پیوست. اداره EITI یعنی ابتکار شفافیت منابع معادن نام داره و از طرف انگلستانی ترتیب و جور شده. در اون زمان که باید ما 30 کشور عضو ازی بودن، ولی بعد تا امروز که ما چک کردم وبسایتشون 50 کشور عضویت شدارن، بجز انگلیس، نروژ و هالند، همه کشور، اکثر کشورها کشورهای غریب و رو به انکشاف هستند و اکثرشان بسیار زیر خط فقر زندگی میکنند و صرف منابع بسیار به دست خود دارند. این افغانستان در 2010 شامل ازی شد. مقصد اصلی داره ای است که تمام کشورها که منابع دارند باید منابع خود در دسترس شرکت‌های خصوصی قرار بدن و تنها رویالتی بگیرن، و اگر بس اونا میگن که به صورت غیر مستقیم این کشورها از منابع معدن مفاد میکنن، ولی اصلی معدن باید به شرکت‌های خصوصی قرار بگیره. و فعلا اداره طالبان هم با استفاده از این شرایط این قراردادها را امضا میکنن و من فکر میکنم که چون اونا قدرت به دست دارن، قدرت سیاسی به دستشان است، ساحات دستشان است، اونا میتونن قراردادها را امضا کنن. ولی ای که نتیجه از این قرارداد چی میشه، ای که به مردم افغانستان، به انکشاف افغانستان چی تاثیر میکنه، این مطالعه دیگه است که باید صورت بگیره.
ترک سبد معلومات لمخی هغه شرکتونه چې طالبان سره تړون لاسلیک کړی دی د قانون په برخه کې ډیر مشهور شرکتونه نه دي. آیا تاسو فکر نکوي چې دا د طالبانو یو ډول پروپاګاندا چې خی چې امنیت تامین شوی او وضعیت ښه دی او د نورمال کېدو په لور روان دي؟
من از این دست فکر کنم چه در شرکتونه پخبلا دیاد طالبان لخوا جور سویدی او یا هم دی چینایان و ایرانیان و ترکان های آقای وادونه سپدی سلسله که گردون لری دی غوی لخوا جور سویدی او زین افغان چه دوی سر نزدی دی او دوی سر خر رابط لری او غوی پدی پا سر که درولی دی. از فکر کنم چه پدی که بدی طالبان و دی چارواک و دین خپلوان هم شامل وی، یعنی دا تا سر تای دوم چې دا شرکتونه مشهور شرکتونه نه دي. د مادن او قانونو پرشته کې به شرکتونه ډیر زیات تجربه ولري د کار، او دغه شی په دې سلسله او په دې پریکړه لیکونو کې نه لیدل کیږي. نو ځکه د دې قراردادونو هغه اصلي موخه او د دې قراردادونو هغه اصلیت لږ څه تر پوښتنې لاندې راولي.
خب آقای ترکی، طالبان میگن که تحت یک پروسه شفاف داوطلبی قرارداد کردن. به نظر شما چقدر این گفتهای طالبان حقیقت داره و آیا این قابل پذیرش مردم خواهد بود؟
باید عرض کنم که شفافیت یک پروسه بسیار مغلق و طولانی است و نتیجه شفافیت باید مفاد به مردم باشم. کل نتیجه شفافیت بایدی باشه که چی اندازه در دسترخان مردم نان اضافه میشه، چی اندازه این منابع طبیعی که طبیعت خداوند بر ما داده ایر ما به خاطر منافع و رفاه مردم استفاده میکنیم. نه تنهایی که به نظرم شفافیت به این نبوده، برای اینکه نتیجهش معلوم است، شرکت هایی که گمنام هستن، شرکت هایی که نامشون معلوم نیست و همچنین کشورهایی که با استفاده از این خلا و با استفاده از این وضعیت کنونی افغانستان میخواهند در سیستم معدن افغانستان شامل شوند، اینا با کدام پرینسیپ و با کدام اصول آمدن، در حالی که کشورهای دیگه هستن که بسیار زیاد تجارب بزرگتری دارن. من که میبینم تمام امی رشته امی معدن قسم تنظیم شده که معدن از جانب شرکت‌های خصوصی و کشورهای استخراج شوه، اونا صدها میلیارد دلار نفع ببرن و صرف موجودیت اونا در افغانستان، سفر اونا در توسط تیاره آفهمای افغانستان و ترانسپورتیشن افغانستان و خریداری مواد و مال و نیروی کار، اگر اندازه مفاد را به افغانستان بیره که اگر ما ایره میزان کنیم،
بله،
من فکر میکنم افغانستان ممکن است که کمتر از 0.5% هم از این نفخات ببره.
در اکسی ابستونز و ناهلیو تاسو اشاره وکله، لکه سنگه چی پوهیگی در افغانستان در کانون در استخراج لپاره زیربناو تا هم ارتیا ده، ای افغانستان در محل کافی زیربناوی لری؟
در زیربنای بنسټونه د قراردادونو پر بنیاد باید جوړ شي. مثلا چینایانو د لوګر د عیناکو د مسو پریکرلیک لاسلیکو دغه پر بنیاد باندې دوی باید د اورګاډي پټلۍ جوړ کړی وای، دوی باید اوبو بند جوړ کړی وای، همدارنګه دوی باید د لارو ډګرونو په مورد کې کار کړی وای. چون هغه وخت کې دا د دوی په دومره په ګټه نه و، نو پښه یې شاته کوله او بالاخره دوی پلمه جوړ که سیدلته تاریخی آثار دی او هغه تاریخی آثار پر بنیاد دوی کار و دراو اوس چې په خطر شرایط دوی ته د زمينه مسایده بده ډیر ارزانه د قرارداد دوی کړی ده. زه فکر کوم چې دوی مجبور دي چې کومه زیربنا جوړه کړي بالاخره، اما دا چې د زیربنا به څنګه جوړه کړي، مثلا که دوی مس استخراج کړي دا به څنګه انتقالوي، اې دې لپاره که دا د سکرو په شان باندې په لاریو کې دا بار کې خدا خو غلا ده، سمه دمه غلا ده د افغانستان څخه، اما که دوی ورګاډي پټلۍ جوړه کړي، سم ترانسپورټیشن سیستم جوړ کړي، د میدونو دغه جوړ کړي، بیا نو دا معنا د دې لري چې دغه هیواد په دائمی توګه او په پیسرا سره په وګد محل لیاس باندې دی وات کې پاتې کیږي. زه داسې فکر کوم چې د دې پروژې اجرا کول لومړی د زیربناو جوړول ته ضرورت لري او هغه شی چې دوی زړه نه ور فکر کوي. زه داسې فکر کوم چې وطن غواړي د قانون استخراج کی او بې له زیربناو شکه په لاریو کې بار کې او یو چې دغه سیمه ته احساس راپیدا سول.
خب آقای ترکی، یکی از مشکلات استخراج معدن در کشورهای روبه انکشاف رعایت نکردن معیارات محیط زیستی است. آیا فکر میکنین که در این قراردادهایی که طالبان امضا کردن مشکلات محیط زیست را در نظر گرفته باشند؟
البته متاسفانه افغانستان از رعایت محیط زیست، قوانین رعایت محیط زیست بسیار به فرسنگ ها فاصله گرفته. بزرگترین اصول روایت محیط زیست روایت شرایط زندگی انسان است. وقتی اگر انسان در بین یک معدن را میره و ارتفاع معدن 3 فوت یا 4 فوت است، 1 متر، 1.2 متر است، یک انسان چطور هر روز در اوج را بره و بالاخره استخراج کنه و بعد از دیم این خود یمی هم خلاف اصول محیط زیست است. استخراج مواد کثیف از معدن، جلوگیری از سرایت سرب و جست در آبهای شومیدنی، اینا مسائل بسیار مهم هستند که به قیمت زیاد تنظیم و مدیریت میشه. کوالیتی یا کیفیت آب در نزدیک منابع معادن بسیار یک رشته مهم است. من فکر نمی کنم که در این رشته یا حکومت طالبان و یا هم این کمپانی ها کدام پالیسی و پلان داشته باشه.
دیره منان ترک سر چی پدی بحث که مولو مکسر اگرون رو کرد.
یک جان سپاس. بینندگان عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما در همینجا به پایان میرسه.
ساسول ملکه دیر زیاد منانه تربیع خیلی.
We'll be right back. نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی زیبا خادم یم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده دنن او وضعیت پروگرام اوری په دغه پروگرام کې یعنی د افغانستان د نننی وضعیت د پکتو داسې مسائل مطرح کوو او د کارپوهانو سره غږی او چې درنو ریدونکو تاسو ته هغه د دې لپاره د اورینو وړ وی چې ور باندې خبر شي چې اهمیت لري تاسو ته او موږ په دې خوشحالي وو چې په دې باندې پوه شو چې کومه مسله تاسو غواړئ په خبري وکړو کېدې شي خپل نظریات څرګند کړئ روسه خبرونه کې او وایي او غیر دې خپل نور مشکلات بیان کړئ خو اوس د غنیم ساعت چې د دې پروګرام وخت نه په دې پروګرام کې مسله دا ده چې د پاکستان د بارني چارو وزارت ویلي دي چې د طالبانو سرپرست حکومت مسولیت لري چې پاکستان ته د امنیتي غواخونو په مقابل کې اقدام وکوي دا د دوی مسولیت ده. سوال موږ سره دا دی چې په پاکستان کې د امنیتي وضعیت او تهدیدونو مخنیوي کېدای شي څنګه کېدای شي نو درنو ریدونکو تاسو مخکې په دې تیر پروګرام کې چې یو ساعت واوریدل د سپین خبري یا روکراس پروګرام کې چې د طالبانو او د ایران د حکومت په ارتباطاتو وغږیدو او کارپوهانو خپل نظر ورکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیت مسله اوس راښکړو آیا طالبان د خپل ګاونډیانو امنیتي اندېښنې رفقول شي که چې دوی بار بار وایي چې د افغانستان چاته خطر نه دی کوم هیواد ته خطر نه دی او وایي چې موږ نه پریدو چې څوک کوم ډله نور ملکونو ته د غوی امنیت ته خطر پیښ کړي دا خبره طالبانو بار بار کړې ده خو اوس ولدا چې یوازې ایران او پاکستان نه دي چې د خپل امنیت غم غسی دي بلکې د سیمه نور هیوادونو هم دا خبرې کوي چې هغه مغواړي داده شي چې د افغانستان نه دهشتګرۍ ډلې د دوی امنیت ته خطر پیښنکي نو موږ دغه مسلې مطرح کړې دي نن او غواړو چې د نړیوالو سیاسي او امنیتي چارو کارپو هاشم دانش صاحب نظر واورو تاسو واوري چې دا څه فکر کوي دانش صاحب محترم پروگرام ته بخیر راغلی ټوخه مې د مخې واوري ذات من راغلی د خیر سره ستاسو یو مشي لکه چې چای د همزان ته واچو پاغیم پوښوم
سلامونه
وعليكم السلام وعليكم السلام ښه نو خبري خو دې واوري دي کنه چې موږ څو غواړو په دې پروگرام کې ستاسو نظر او ستاسو تحلیل واورو پاکستان وایي چې طالبان مسولیت لري چې هغه اندېښنې چې موږ لرو په ملک یو غکم زمونږ امنیت ته چې کوم مشکل موجود دی هغه په اړه کې د اقدامو کې چې په پاکستان کې امنیت هغه شي د خطر نه بچي امنیت ته مو خطر نوي آیا دا کېدای شي دا مسولیت طالبان لري ستاسو په نظر
مننه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم
وعلیکم السلام
فکر کوم چې پر دې موضوع باندې موږ او تاسو ډېر زله مفصل
خبرې کړې دي بلې په دې خاطر نن موږ تاسو ته زنګ ولې دي چې بیا راشي خبرې وکړو چې دا موضوع بیا مطرح شوی دی
په دې خاطر سره چې د افغانستان درڅلويخ کلن تاریخ او د پاکستان مداخله د پاکستان لوبي په افغانستان کې د پاکستان پروژې په افغانستان کې او د هغه پایلې د پاکستان باندې څنګه تاریخ کوي چې څنګه تاثیرات راوړي پر دې باندې مو په تفصیل سره باسونه کړی دي نو اوس ودی مشخص موضوع ته چې د پاکستان افغانستان هله دا د چی د افغانستان څخه چې هغه حرکتونه یا د ټي ټي پی کوم غواخونه چې پاکستان ته متوجي دي دا قضیه پاکستانیان یو بودی سنجی او داسې فکر کوي چې کچیرته طالبان د ٹی ٹی پی د تحرکاتو مخ په افغانستان کې ونیسي یا د مرز بند سي، احتمال د دې شته چې په پاکستان کې ترهګري عملې کمتر شي او پاکستان امنیت پیدا کړي. دا موضوع په نظامي لحاظ باندې یو بودی قضیه ده. عوامل په دقت سره پاکستانیان نه چیری و یا نی غواړي چې وی چیری، یعنی داسې نه دی چې د پاکستان ایس آی یا د پاکستان فوج په دې موضوع باندې واقف نه وسی. پاکستان فوج په صحیح صورت سره پوهیږي چې د پاکستان مشکل د پاکستانیانو د خپل لاس څخه زیږېدلی دی او دا هغه مار دی چې اوس د دوی تر کنټرول نه وتلی دی او پر دوی باندې واری کوي. نو دوی مجبور دي چې د هغه یو سلسله خواستي ومني. مخکې به د دې سره دوی داسې لوبه کوله چې دا تر کنټرول لاندې پدیده وه، هر وخت پورې به د دې نه استفاده کوله. وخت چې به د استفادې نه تیر شوه یا بله غټه معامله به په منځ کې راله، دا معامله به ختمه کړه، بله معامله به وکړه. په طور مثال باندې د طالبانو د راتک اولینه دوره د پاکستان بې دریغه حمایت د طالبانو وخت چې یو لسمه د سپتمبر موضوع راله او امریکایانو په وغوښتله چې بل ډیل د پاکستان سره وکړي، غټه معامله وکړي، پاکستانیان حاضر شو چې سلام ضعیف سفیر رسمی سفیر د پاکستان لاسونه تر شا وتړي، امریکې په لاس یې باندې ورکړي. نو منظور مې دا دی چې هغه وخت کې دا بازی د پاکستان تر کنټرول لاندې وه. الان چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا بازی د پاکستان د کنټرول وتلې خبره ده. فعلاً دپاره ٹی ٹی پی او نور گروپونه چې په پاکستان کې دي او د پاکستان اقتصادي، سیاسي او نظامی بحران هغه مرحلې ته رسېدلی دی چې یو کیفي او بنیادی تغییر ته اړتیا لري. پاکستان فوج او د پاکستان ایس آی او ملکی اداره په هیڅ عنوان باندې توان د دې نه لري چې دا بحران رام کې او د دې بحران مخنیوی وکړي. مجبور دا دی چې د دې بحران د حال د پاره د هغه ښکیلی ډلې چې په بحران کې یا د بحران سبب دي، مسببین د بحران دي، هغه باید په سیاسي، نظامی او اقتصادي چارو کې د ځان سره شریک وګڼي. هغه وخت کې کېدای شي چې دا بحران حل شي. د دې بحران حل په طالبانو پورې صرفاً په طالبانو پورې تړلې خبره نه ده.
نو تاسو فکر کوئ چې د پاکستان مقامات به کاغه ملکی حکومت ده او کاغه ایسایده یا هر اداره ده، هغه به د پاکستان د بقا لپاره، د پاکستان د امنیتی مشکلاتو د حل لپاره زنه شرایطو ته غاړه کیدی، لکه مثلا نرمخت براولی، د افغانستان په مسایلو کې به ګوته ونه وهی، د نړیوالو خبرو ته به غوږونی سي. فکر کوي دومره به بدلون راشي دی په دغه اداره کې په پاوس کې؟
دروتر ویخ کلن دا دوره دا افغانستان که دا زیاوالحق نراودی خواهد چی حالات تقریبا تر پرویز مشرف فوری چی نظامی نو
بله.
پاکستان ملکی اداری همیشه دا غختله چی پا افغانستان که صلح راسی، افغانستان که ثبات راسی او دی دا خپل دیدگای اقتصادی او سیاسی دیدگای داو چی دا افغانستان پا ثبات که لطوله. اما دا زیاوالحق دا وخت نه بیا د پرویز مشرف وخت پوری او بیا روس د پاکستان فوج او ایسای هیڅ کله د افغانستان ثبات نه غوښتي او د افغانستان ثبات د پاکستان په خطر کې ګڼله. او د پاکستان فوجیان او ایسای همیشه ملکی ادارې ته دا وایي چې تاسو د عمق د استراتیژي د افغانانو تاسو په پاکستان کې نه پوهیږئ، تاسو د پاکستان په حق باندې او د انډیا په حق باندې کوشش وکړئ، رنی پالیسی د ایس آی او د فوج د دغه څخه معبر څخه تیر شي. یعنی دوی باید ورته وایي چې دا پالیسی تاسو څنګه عیار ساتي خير تاسي فيوصل نور سو ملكو كي تاسي خفل فاليسي مختيوسي ولي ده هند و افغانستان پاكل بارني فاليسي فوجانو تپريدوي و استخباراتو تپريدوي دا موضوع بايست ديسو چي پاكستان فعلا نام ستاسي دا سوال پا جواب كي چي نرمش نسي خودلاي او اغا اندازه نرمش چي مثلا پاكستان پنزك على مخي یا شفك على مخي سوائدل چي خفل مشکل پا اغا نرمش ماندي حال كي اغا نرمش ماندي دا مشکل فعلا ناليگي فعلا دا پاكستان تا بنیادی تغییرات پا کردی یو فورم ایجاد سو یو سمبول ایجاد سو یو وضعیت پا افغانستان کی ایجاد سو چی دا اغا چخه اقتباس کیگی چی باید پا پاکستان کی این تغییرات راسی پینزک علمخ که دا سمبول نو دا مرجد تقلید نو یا مثلا مرجد دی نو چی و دی تا وقتل سی چی آخوات دا مرز آخوات چنگ سیستم دی او دی خوات با چنگ سیستم اغا وقت احتمالا دا چی تی جی پی بیر عادی خواستونه درلو دا دی کسان آزاد سی دی پا حکومت کی دخیل سی لکه فضل رحمان چی دا هر کاسی مچ دی و پا هر دقی که پا هر معدلی که دی جان شاملی احتمالا چی اغا وقت تی جی پی ها چی گورتا اوس آلات تغییر و خوری اخوات امارات وجود لری اخوات امیر المومنین وجود لری اخوات شرعی نظام وجود لری اخوات طالبان ملایان قدرت لری دا طول واق دا ملا و طالب و امارات پلاس که دی دا نسی که دل چیدی خواهد دی فقط یو سو چوکی او یا سمبولیک یو سو شان و تی تی پی تور که تی تی پی پا دی بانی قانه که دا دا منو لوار فیلا نده دا حالات و خواستی پا مرور دا زمان سر تغییر خوردنی
نو پاکستان خو خپل دی دوم را قوی لوی پاوز و وصلو و سلاغان و سره باید وکرشی چه دا دهشتگر رو مخوونه سی دا حدودی مثلا او طالبانو هم ویلی دا زمنګ مسولیت نه دی په خوای د خبرو وکړه چې د سرحد نه اخو دوی خپل امنیت ساتي مونږ د نورو ملکونو د امنیت ساتلو مسولیت نه لرو هغه دا یې سنمنی چې دا غي خونه دی دهشتګری دلی راځي یا ته د دهشتګری دلی بندوبست کوي او بیا د پاکستان کې بریدونه کوي دا خو بيخي د دوه خبرې دي او تر اوسه پولیس یې خو دا نه منلی
از ما په نظر باندې طالبان ډېر ښه خبره کوي په دې خاطر سره چې مونږ په شل کال جمهوریت کې به مونږ ویل چې پاکستانیانو ته چې تاسو راسي افغاني طالبان وادار ودی ته کوي چې مذاکرات وکړي سوله وکړي دا جنگ ته د پای ټکی پیډو پاکستانیانو به یو جمله مونږ ته ویل چې دا ستاسو داخلي مشکلات په خپل حال کې مونږ ته وایي اوس عین مقوله طالبان کاری چې دا ستاسو داخلي مشکلات په خپل حال کې مونږ ولې ګرام کړی تاسو یې ټي ټي پی سې خپل مشکل په خپل باندې حال کې دا یو موضوع کوم موضوع دا ده چې تاسو سوال چې پاکستان قوي فوج لري اټومي ملک دی د پاکستان کې بنیادګرایي یا اسلامي توندلاري ګروپونه په فوج کې روزل شوی دي په ایسای کې روزل شوی دي او وغواړي و نه غواړي دا اندیشنه و یا دا ایدیولوژي یا دا مفکوره په فوج او ایسای کې پراخ نفوذ لري په دې تر سره دانه چې کېدل چې ته ماران تربیه کوي او د مار په چال باندې پوه نه شي نو دا شی دوی چې تربیه کړی دی دا تروریزم یا دا بنسټپالي یا دا توندراوه اسلام چې دوی تربیه کړی دی دا په فوج کې خورا نفوذ لري فوج د هغه اقتدار او واحد نظر نه برخوردار نه دی چې د اسلام پالو په مقابل کې دوی واحد دریز ولري احتمال د دې څه چې کچېرې پاکستان د ټي ټي پي یا د توندراوه اسلام ګرایانو په مقابل کې دریز اختیار کړي د پاکستان فوج پر دوه قسمت باندې تقسیم سي او هغه کسان چې د پاکستان و قانون ته و آئین ته وفادار پاتې دي او هغه کسان چې ځانونه و اسلام او دین او بنسټپالی توندراوه ګروپ ته ځانونه وفادار ګڼي احتمالات انشقاق د پاکستان په فوج کې ډېر وجود لري په دې خاطر سره پاکستان غواړي چې دا موضوع د مذاکراتو د لارې حل کړي د بین الګفتمان د لارې دا موضوع حل کړي نه دا چې د زور د لارې څخه او یو شی بل تاسو ته په نظامي لحاظ باندې ویلی سمه چې چریکي عملیات که په یو ملک کې تر شپږو میاشتو پورې هغه مملکت ونه سوایدل چې مها تاریکی شپک میاشتی
بله.
شپک میاشتی روسته نه تراغوچی او تفاهم تو نرسیزی چیده که عملیات آقا مملکت نسی مهاره ولی دا نظامی قانون ده یعنی دا یه اصول ده چی
بله.
پس شپک میاشتی پوری چیده که گروپونه دانت زایونو لطی زای پیدا کی او دا شپک میاشتی پر آقا باندی تیریگی آقا بیادوی نسی مهاره
یعنی پاکستان اوس نسی مهاره ولی خواه نو تاسی خوب دام اوریدیلی چه ده پاکستان ده خارجه وزارت ویان ده زهرا بلوس ده سپتمبر پاوله باندې ویلی کنه کانفرنس ته چه ده دهشتگر و تندرو و ده دوغ وسلوالو مخه باید دوی ونیسی خود دوی شکل ری وی طالبان ننیسی نو ده خو واضح ده خو طالبان خو وی چه منگا پا دی برخه کسی نشکل استاس مسئولیت ده وزر ازم ده موضوع ته چه تاسی خو خبری چه د امریکای د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د راپورټونو پاس اس چې وای د 2015 نه تر 2028 کال پورې اتلس اشاریه شپږ میلیارد ډالر په ارزښت نظامی وسلې د امریکا لخوا د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړ شوی و د دې وسلو یا اندازه خو تاسو هغه خبرې چې د پاکستان ته ورسېده نو د هیڅ لحاظه پاکستان ضعیف په دې حساب باندې ناراضي مګر دا چې سکولای نشي اوس نو دا باید مرسته وغوړي یوازې د طالبانو مرسته غوړي هغه خو ځواب ورکړي بل څوک کولای شي د طالبانو سره د پاکستان سره کومک وکړي په دې برخه کې چې د پاکستان د امنیت ته کوم خطر موجود دی هغه د ټي ټي پی نه مخېونی ول شي داسې کوم څوک کولای شي کمل
زپ پاکستان کې دا استعداد په ټول د تاریخ کې معنی دی لیدلې چې پاکستان دومره ورتیا او استعداد ولري چې دومره قوي فوج لري یا اټوم لري یا دومره قوي استخبارات لري تاسو ته جواز د پاکستان په دروتل وښکاله کې دوه ځل زمونږ فوج رانکي او دوه ځل زمونږ فوج تجهیزات طالاک را تاراج کړ پاکستان ته را انتقال کړ تاسو په دې باندې کامل نه او په دلس له جنگ ده روسانو کې هم به دوی د امریکای چین او مختلفو ملکونو چې تسلیحات اخیستله هغه تسلیحات پی بیا خپل په فوج کې چینج کوله مجهزه تسلیحات به ځان ته ګرځول او بیا خپل زړی سلاحې به په مجاهدینو ته ورکول چې د روس په مقابل کې وجنګي چې باز پورس قضیه هم هغه وخت کې باز پورس سازمانونه هم نه و موجود د دې چې په سرګند ډول درته ویلای سم چې پاکستان فوج د فیلند لپاره دا توان مند نه لري بل خبره دا ده چې طالبان خو واقعیت وایي چې تاسو داسې اسناد او شواهد او ثبوت مونږ ته وړاندې کوي چې فراغه اسناد او شواهد او ثبوت باندې تاسو وایئ چې دا عمله د افغانستان څخه سازماندهي شوی ده یا د دې عملې طرحان په افغانستان کې دي پاکستان داسې شواهد او اسناد هم تر اوسه پورې طالبانو ته نه دي وړاندې کړي بل خبره اساسي خبره دا ده چې د جهان حمایت هم پاکستان نه لري په دې خاطر سره دا دوه کال چې طالبان په افغانستان کې قدرت نیولې دی په دوه کال کې د افغانستان څخه هیڅ ملک ته داسې تروریستي عملات نه دي شوي چې پاکستان رفرنس ورکړي اډرس ورکړي چې دا دی مثلا په تاجکستان کې وسوه په ازبکستان کې وسوه په هند کې وسوه په لې افغانستان ته راغی په دا دوه کال کې د افغانستان څخه کوم تروریستي عملات نورو ملکو ته نه دي شوي چې پاکستان ته یو رفرنس وای یو اډرس وسی چې جهان قانی کې په دې باندې چې افغانستان د تروریستي ګروپو په مرکز بدل شوی دی او جهان ته دا ګواښ دی نو پاکستان نه د طالبانو حمایت لري په کنټرول د دې حملات کې او نه هم جهانی حمایت په دې خاطر چې جهانی استدلال نه لري منطق نه لري چې دنیا ته اوس کراچ قناعت ورکی پر دې موضوع باندې لکه موږ چې په جمهوریت کې سل واره هم دغه بایدن ته ویل چې تولاته په کوستا کال کې وګوره تولاته په کوټه کې وګوره تولاته په پیښور کې وګوره بایدن بل اخره ول چې د پاکستان موږ ته سل زل تر تاسو باندې لري او موږ پاکستان غواړو نه تاسو وخت موږ نه غوښتل نه شوای زل چې جهان ته قناعت ورکو چې په هغه وخت کې په افغانستان کې عملاً جنگ جریان درلود تروریستي عملات و انتحار انفجار او هر شی وو د فیلند لپاره خو پاکستان په هیڅ عنوان باندې دا کار نه شي کولای
خا او بل مسله د چې تاسو د پاکستان خبرو وکړه چې فعلاً څه نشي کولای د انتخاباتو خبره مطرح ده د امنیت د خرابې مسله مطرح طرح د اندېخنې مطرح دي دا چې ولې چې حمایت نلري په جهان کې. زبرت یو سوال هم دی برخه کې کوم چې چین او روسیا د ملکونو په پردې شاته څه کومه کوي کې د هغه سره د پاکستان سره.
پاکستان هغه ملک دی چې په بهرنی لحاظ باندې دا زه وتو چې په د چین او د روسیې پر ځای باندې څو په پاکستان باندې اعتماد نشو کولای، په دې خاطر سره چې پاکستان په ټول د تاریخ کې په دا 50 کلن تاریخ کې د امریکای د پروژو د تطبیق یو بهترین ملک او همیشه د امریکا پروژې تطبیق کړي دي. د روسانو په مقابل کې د امریکا پروژه د جهاد پروژه تطبیق کړه، سمارتي ورسوله. نو څنګه کېدای شي چې اوس مثلا یو ځل بیا پاکستان یو څلو اتیا درجه تغییر وخی، بیا روسیه راشي د پاکستان په بغل باندې ودرېږي او داسې اطمینان حاصل کړي چې پاکستان فعلاً د امریکای په بغل کې نه دی او روسان لاس ورته ورکړي او دا پاکستان یې چینایان د پاکستان څخه اقتصادي منفعتي ګټي اخلي او دوی غواړي چې پاکستان یو بازار فروشتي او د دوی د بنادرو څخه و نور ملکو ته چینایان غواړي چې ګټه واخی. ولی په سیاسي نظامی دګر کې تاسو په ټول د تاریخ کې د چین یو پیمان د پاکستان سره تاسو تر اوسه لیدلې دی چې مثلا چینایان د پاکستان سره په تسلیحاتي لحاظ باندې، په نظامی لحاظ باندې، داسې یو یا حتی په استخباراتي لحاظ باندې یو پیمان ولري چې چینایان غواړي چې د پاکستان فوج سره کومک وکړي، د پاکستان د استخباراتو سره کومک وکړي، د پاکستان د امنیت لپاره. دا چې یو شی موږ او تاسو په دې 50 کلن تاریخ کې سراغ نه لرو، نو په دې خاطر پاکستان ډاډمن ملک نه دی. ورجی ملکوته چې دا ملکونه چې اوس فعلاً لپاره په یو ډېر قوي رقابت د امریکا سره ولاړ دي. مثلا دوی اوس د اقتصادي طرح د بریکس په نامه باندې مخته کړی ده، د ډالر په مقابل کې غواړي مقابله وکړي. د اوکراین جنگ اوس مثلا د ناتو او د روسانو، چینایانو، ایرانیانو جنگ دی. دا دلته اوس هغه سي جنگ دی چې تقریبا ورته ویلی شو چې جنگي جهاني دی. یعنی ټول ملکونه یو خواته وو، ناتو بل خواته وو، د روسیې طرفدار ملکونه بل خواته، اما پاکستان هغه ملک دی چې په دې شان کې هیڅ نو نقش نه لري. او خپل پاکستان د اقتصادي لحاظ او کرپشن د فساد د لحاظ څخه دومره غرق ملک دی چې هیڅوک ودې ته رڼه نه کوي چې دا د پور څخه راوباسي. دا هغه دیوالي ملک دی چې که پور ورکې بیا څنګه د دینه هاخي. تاسو ته جواب ده چې آتا بانکي جهاني او بانکي آسیایی هم اماراتو ته وویل که تاسو ضمانت کوئ موږ ودې ته پور ورکو، که ضمانت ملکونه کې موږ دوی ته پور، آتا جهاني بانکونه هم حاضر نه شو چې ودې ته پور ورکي. بغیر د عربستان او په ډیر مشکل باندې بیا بانکي جهاني 3 میلیارډ ودی ته پیسې ورکړي. نو دا حالتونه د پاکستان یو قوي پالیسی میکر کس غواړي چې هغه د فوج او استخباراتو تر تاثیر لاندې کس نه وسي وکړي پاکستان ته نجات ورکړي. دا حالت د نجات وړ نه دی او پاکستان ته په بوران کې ورځ تر بلې غرقېږي.
ښه، نو د څه تمه توقع لري چې د یو کس برا پیدا شي نشته چې د چا د تاثیر لاندې نیوي او دغه ملکی حکومت ته بیرته پر راس کړي شي، په انتخاباتو کړي شي، یا وټاکل شي، یا غور پیو شي؟ د څه کم کس تاسو په فکر شته چې هغه بیا د آی اس آی د نفوذ نم خلاص وي، پاوز دی ومني او هغه راشي او د ملک چارې دی بیرته سنبال کی؟ بل مسله ما سره سوال دا دی چې په دغه حالاتو کې د هند رول په دې منطقه کې څه دی چې د پاکستان د اوزاته په کتو د هند او طالبانو روابط وګوري، د هغه تاثیرات په دغه حالاتو کې په پاکستان وګوري؟
اول خو دا چې کسرا پیدا کېدل فوج اجازه نه ورکړي. تاسو ته جواب ده، عمران خان حکومت ولې ړنګ شو؟ عمران خان حکومت په دې خاطر ړنګ شو چې عمران خان چې روسانو پر اوکراین حمله کول دی په مسکو کې وو، او د امریکای په غضب سره تاسو یو څلو څو ورکې دوسیې ورته جوړ کړ، په خري دوسیې ورته جوړ کړ او په دونه مصیبت باندې اخته کړل چې یو وای بندي کېږي، یو وای خلاصي کېږي، یو وای دا کېږي، یو وای هغه کېږي. دا فوج تر اوسه پوری خپل دند نظر در کړی چې هغه ملي وسی او د پاکستان منافع وسی. تر اوسه پورې دوی د بارنیانو او د نورو د استخباراتو سیاستونه پیاده کوي، نو په پاکستان کې داسې یو کس چې هغه مستقله سیاست بازی کی هغه نقش نشي پیدا کولای، هغه باندې دا فتن فوج کو د تا کې هغه نه پریدي چې دا کار. مو بل سوال دا چې د هند رول، بلې د هند رول اساسي دی، هند غواړي چې پاکستان ضعیف شي، غواړي چې پاکستان په ډیر بد حالت کې قرار ولري، اما هند بیا په هیڅ عنوان نه غواړي چې پاکستان حکومت د بنسټپالانو ولاسه ولیږي، هلته بنیادګرایان راشي، هلته مثلا امارات جوړ شي او هلته پی سی پی قدرت ونیسي. دا بیا د پاکستان د هندوستان په ګټه باندې نه ده، په دې خاطر سره هغه تعلقات چې دوی لري او مسلمانان چې په هند کې ژوند کوي، پاکستان به دوی تر هغه ثانی پورې وایي او ټکی وي چې پر خوله باندې پروت وسي، ولې که وغواړي چې تحول راشي و یو بنسټپاله تندرا و اسلامي ډله هلته قدرت ونیسي، تر هغه ثانی پورې بیا هندوستان د هغو ډلو حمایت نه کوي، ولې په دې خاطر چې هلته بیا د هند منافع په خطر کې ده او هندوستان بیا تر هغه اده پورې د پاکستان سره دښمني نه کوي.
ښه، اوس زه چې ساعت ګورم ډېر کم وخت پاتې دی، یو سوال مسله ده، هغه دا چې د طالبانو او د پاکستان روابط مو هغه بیان کړل چې دوی روابط څنګه دي او طالبان په کومه لار روان دي، دوی او ارسو خپل مقاصد ګوري، د چین خبره دیموکراتي، روسي خبره دیموکراتي، د ټول لوبه د سي یو نظر د پیواچ او سرګند کم. بل مسله دا ده چې د پاکستان د اقتصاد او انتخابات د دنیا اقتصاد ته وګوري، د اوکراین جنگ هغه د ادامه لري، مرسته هغه خو تروانی دي، د پاکستان اقتصاد دومره خراب دي چې تاسو نن سبا حال د پاکستان د دیولس ګوري چې سغوالي، نو پښبینی څه کوي چې تاسو په نظر دغه انتخابات چې وشي نتیجه وایسي؟ انتخابات خو به کیږي، یعنی هغه خو سقای خبره ده، خو د قانون په اساس باندې نتیجه وایسي، پاکستان باندې منجلاب نه ووزی.
ګوره، پاکستان په ټول د تاریخ کې د یو دوه ډلو په لاس کې ولیدلې ملک دی، چې پیپل پارټي ده او مسلم لیگ دی، په نوې کې بیا عمران خان انصاف پارټي را پیدا شو. نو ما تر اوسه پورې چې ما د دې درې ډلو سیاسي او اقتصادي پالیسیانې کتلې دي، د دوی په پالیسیانو کې داسې یو نوښت نشته چې هغه د پاکستان د نجات لپاره وشي، یعنی دوی داسې یو لار یو تاګلار په اقتصاد کې ولري چې هغه د پاکستان د رنگ اقتصاد ته نجات ورکړي. یو شی چې زه به خوري تاسو ته وایم چې شکست خوړلې اقتصاد پر خو درول دا یو ډیر قوي او متفکر کس واړي، یعنی د روس اقتصاد پوتین اوس وایدل چې په خو باندې ودري او روسیا د هغه حالت څخه چې یلسن غوندې فاسد کس پر راس کې وو د هغه نه راپدی خو پوتین اوس روسي روسیا تر هغه اندازې پورې ورسوله چې وساده د غرب په مقابل کې جنگيږي. نو دا چې په پاکستان کې بل داسې یو کس لکه یلسین غوندې کس پیدا شي او د پاکستان اقتصاد پر خو باندې وزري، داسې کس ما په دې پارټیو کې په دې سیاستمدارانو کې او د دې په مخکخه سیاستمدارانو کې داسې کم کس زنوي نه، او داسې برنامه هم زنوي نه چې د دې سره اقتصادي داسې برنامه وسی چې
یو سوال فقط لرم، یو دقیقه، آیا دنیا کې دغه ملکونه چې ارتباطات لري خپل منافع ګوري په سیمه کې په نور ملکونو کې، هلته هم داسې کوم تغییر ستاسې نظر ته نه راځي، داسې کوم پروګرام به نه وي چې د نورې خوا د بلې خوا داسې یو تغییر راشي؟
په یقین او باور په دې لرم چې نړۍ په لنډ وخت کې توازن د قوا تغییر کوي، جهان د یو قطبي څخه راووتی چې قطبي ته وځي، ډالر به خپل ارزښت له لاسه څخه ورکړي، د امریکا اقتصادي پاور به په حالت د رکود کې شي، نور به هغه حالت پیدا نه کړي، خو دنیا په هغه سي تنګا تنګ روابط کې دوی خپل په منځ کې اخته دي، هغه داسې حالاتو ته توجه نشي کولای چې داسې یو شکست خوریلی ملکونه نجات ورکی و مثلا په تور مثال باندې روسیې ته چین ته ډیر اولویت ایران لري چې مثلا په همیشه د اوکراین په جنگ کې همکاري ورسره وکړه د دوی بی پیلوټ تیاری هلته همیشه د دوی د ټکنالوژۍ استفاده کوي نو که چیرته مثلا بریکس فعال کیږي یا مثلا اقتصادي حالتونه تغیر کی تر پاکستان بیا و دوی ته په تور مثال باندې ایران سوریه داش ملکونه بیا ډیر ارزش لري
په مخه
ته چې پاکستان ته توجه
ډیره مننه دانسه کورم ودان په مخه قدرمن اوریدونکو تاسو نه هم تشکر.